د ماسپښین 12:00 بجې شوې ازادي راډیو په منځني سپد 12:00 بجې په ټول افغانستان کې اوري د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې خبرونه ل رضوان مراد څخه اور
د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړی دی. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مصارفو د څارنې سره مفتش وي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې د پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي او د روسیې دفاع وزارت د ترکیې د ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه د سوریې د حلب ښار په روغتونونو جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړل. په دې اړه رویټرز اژانس او اسوسییټ پریس خبري اژانسونو نن سهار وختي رپورټ ورکړ. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د نوي پالیسۍ له مخې به په افغانستان کې امریکایي قومندانان دا پریکړه کوي چې آیا دا د امریکایي ځواکونو لپاره مناسبه ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا وکړي او که څنګه. تر دې مخکې دا ملاتړ یوازې د افغان ځواکونو د افغان ځانګړو ځواکونو سره کېده. امریکایي چارواکو ویلي د واک دا زیاتول یوازې په هغو انتخاب شویو مواردو کې عمل کیږي چیرې چې د امریکایي ځواکونو ښکېلتیا د جګړې په ډګر کې ستراتیژیک اغیز کولای شي. دا پریکړه د امریکایي ځواکونو لپاره په افغانستان کې د اوسنیو ټاکلو اصولو څخه د وتلو په معنی ګڼل کیږي چې له مخې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پر هوایي بمباریو محدودیت لګول شوی و. تر دې مخکې امریکایي پوځ یوازې هغه مهال په افغانستان کې طالبانو پر ضد اقداماتو اجازه لرله چې د دوی همکاري د افغان ځواکونو د یو مهم شاتک په مخنیوي کې مهمه وه. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د مصارفو د څارنې سره مفتش وایي د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدو په دې هیواد کې پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې میلیاردونه ډالر د دې هیواد په بیا رغولو ځای کړي خو د امنیت لا خرابېدل به هلته په محدودو سیمو کې شوی پرمختګ له خطر سره مخ کړي. د امریکا کانګرس له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې بیرغونې ته نږدې 113 میلیارد ډالر ورکړی دي. په کابل کې د هند سفیر وایي د بیرغونې او پانګونې له لارې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. منپریت وهورا اویل دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکرو کې مستقیم ګډون نه لري خو په افغانانو کې د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ پیدا کولو هڅه کوي. ښاغلي وهورا او امریکا غک رادیو سره په مرکه کې ویل موږ د زیربنایي پروژو اقتصاد بشري منابع او تعلیم په پراختیا کې ډیر زیات کومک کوو. دغه په خبره د زموږ په باور د افغانستان د راتلونکي په اړه د امید سیمبول او د نیابتي جګړې شک او تردید پیدا کولو جواب دی. په کابل کې د هند سفیر ټینګار کوي چې د ستراتیژیکو متحدانو په توګه به د دواړو هیوادونو اړیکې لا زیاته وده وکړي. د روسیې دفاع وزارت د ترکیې د ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په اتمه او نهمه نیټه د سوریې د حلب ښار پر جوماتونو روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کناکنیشنکوف ویل په دې ورځو کې روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویل ترکیې د پخوانۍ اداو په څیر د خپلې دې ادا په اړه هم هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي وړاندې کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې روسیې پر جماعتونو خونځي روختونو نورو ملکی اهدافو بمباری کړی ده. د نومبر په میاشت کې ترکیه له خوا د هیواد په پولو کې د روسي الوتکې له وشتلو وروسته د روسي او ترکیه اړیکې خراب شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماټیک او اقتصادي جګړه کې ښکېل دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په خار کې د 3000 کلن لرغونی آشوري معبد ویجاړول ښکاره کیږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو شتمنیو پر ضد تازه اقدام ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په 9 نیټه تایید کړه چې د سرحدي لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغونی معبد نبو عمومي دخولي دروازې ته ډیر زیان اوښتی دی. نمرود د میلاد څخه د 13 پیړۍ پخوانی اصوري ښار و چې د معاصر موسل ښار جنوب ته په 100 میلو کې پروت و. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د داعش لخوا په خپره شوو ویډیوګانو کې څرګندیږي چې په موسل کې د نینوا د تاریخي ښار د دیوال د نیرګال لرغونی دروازه په بلډوزرونو نړول کیږي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار اکتوبر کې 15 مشکوک سخدریزې وسلوال وژلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان چاپه وهله، څلور وسلوالې ووژل او یو بل وسلوال چې په کوڅه کې پر امنیتي افرادو ډزې کولې هم ووژل شو. په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان په اکتوبر ښار کې تېرې اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د وسلوالو او امنیتي افرادو په ګډون شاوخوا 40 تنه وژل شوي وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالۍ نن په پاریس کې پیلېږي. د دې مسابقو لومړنۍ لوبه به د کوربه هیواد فرانسې او رومانیا ترمنځ ترسره شي. د اروپا د اتلولۍ جام دا سیالۍ د فرانسې په لسو ښارونو کې کیږي. د دې مسابقو د امنیت لپاره چې د لومړي ځل لپاره پکې 40 اروپایي ټیمونه ګډون کوي شاوخوا 90,000 امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. په فرانسه کې د 13 نومبر میاشت په تورستي بریدونو کې د 130 کسانو له وژل کېدو راهیسې په دې هیواد کې اوس هم بیړنۍ امنیتی حالت نافذ ده. فرانسه په 1934 کال کې د اروپا د فوټبال جام د سیالیو کوربه وه او په همدې کال یې اتلولي وګټله.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا د بیمه جاله پروګرام خپور کړو، دغه خبر چې مخکې مو واورید چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو صلاحیت زیات کړی دی، یو څه په تفصیل راخلو. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیت زیات کړی دی. د راپورونو له مخې دا صلاحیت امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر ضد له افغان ځواکونو سره همکاري پراخی کړي. د دې همکاریو په ترڅ کې هوایي بریدونه هم یاد شوي دي. امریکایي چارواکو رسنیو ته ویلي دي د دې نوې تګلارې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې پریکړه وکړي چې د ده تر قمندې لاندې په څه شرایطو کې په جګړې کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې یوازې له ځانګړیو افغان ځواکونو سره په خاصو شرایطو کې همکاري وکړي. امریکایي ځواکونو په تېر یو کال کې له افغان ځواکونو سره په ډیرو محدودو جګړو کې برخه اخیستې ده، چې یوه یې هم د کندوز جګړه وه چې کله طالبانو د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې دا ښار ونیو، امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره د هوا له لارې مرسته وکړه او طالبان یې د کندوز له ښاره په شا کړل. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوې پریکړې له مخې به امریکایي ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي، خو که چېرته اړتیا وه کومک به کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر نور احمد ایران سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري.
کوم بیت دې ورته لیکلی سی وی وای؟
ولې نه بیتونه مې ورته لیکلي، ته خو باید ښه وای. مرمه وړې مرمه زه مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داس کوم بیتونه مې ورته لیکلي و خو اوس مې له ذهنه وتلي دي.
د علوم اکاډمي د اتنوګرافي موزیم په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی فرنګي خبرونه راوروي.
افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي آثار د کومبل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د افغان ولسمشر د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار کول د یادو هیوادونو تېروتنه ده او دوی مخه نیسي.
مولانا یو نړیوال شخصیت دی، په دا چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنې دا آثار په ځان پورې مختص کړي. دا طبعا اشتباه ده، علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې یونسکو له مقاماتو سره چې په کابل کې دي تماس نیولی دی، غواړي چې دا موضوع حل کړي.
په دې وروستیو کې ایراني چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی، په فارسي ژبه شعر وایي او له همدې امله ایران او ترکیه په ګډه دا حق لري چې د هغه اثر مصنوعي معنوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره تر سره شوه. مڼې ګل 15مه مشاعره د خبرګولی جوزا په 14مه نیټه په شاعرانه ولولو تر سره شوه. مشاعره ته د میدان وردګو پر شاعرانو سربیره د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، زابل، لوګر او کابل څخه هم ګڼ خزینه او نارینه شاعران بلل شوي وو چې شمیر یې شاوخوا زر تنو ته رسېده. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر پیغام ولوستل شو او ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول. د مڼې ګل مشاعرې پای کې غوره شاعرانو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. مڼې ګل دودیزه مشاعره له نن څخه 15 کال وړاندې د وردګو د چک په شنه او زرغونه سیمه کې د ځایي شاعرانو لخوا پیل شوې وه. اوس دغه مشاعره د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په آزاده فضا کې د شاعرانو د غوښتنو سره سم له سانسور پرته ترسره کیږي. یاد دې وي چې له دې وړاندې دې ته ورته ستره مشاعره د سولې او سمون تر نامه لاندې د وردګو په سید آباد کې د وردګ پوهنتون ته څیرمه هم ترسره شوې وه. د لاسي صنایعو د پرمختیا کمیټه په جوزجان ولایت کې پرانستل شوه. دا کمیټه د نندارتونونو د جوړولو، ښځو ته د کار زمینو د برابرولو او د لاسي صنایعو د ودې په مقصد جوړه شوې ده. د بختر اژانس د خبر له مخې د جوزجان ولایت د مدني ټولنې د مرکز مسؤل سید رسول سادات په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د خبرګولي په 19مه جوړه شوې وه څرګنده کړه چې اوس په دې کمیټه کې 40 تنه ښځې په کار بوختې دي او د خیاطۍ، جاکټ اوبدلو، مرۍ ګنډلو او ګلدوزي په برخو کې فعالیت کوي او موږ هڅه کوو د دوی لاسي تولیداتو ته مناسب بازار نو مومو. د جوزجان ولایت یو شمیر خزو په دې ورستیو کې ویلي چې د دوی محصولات بازار نه لري. دغه میرمنو دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو وطني محصولاتو استفاده وکړي. په هرات ولایت کې د هفت قلم په نوم ګالری پرانستل شو. د بختر اژانس د خبر له مخې د خبرګولي د میاشتې په 13مه د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د هفت قلم فرهنګي او هنري مرکز پرانست. د هفت قلم ګالری د هرات ولایت د پیاوړي هنرمند نوید عالم په ابتکار تاسیس شوې ده. آریا روفیان په خپلو خبرو کې د ښاغلي عالم هڅې وستایلې او له دې مرکز سره د خپلو امکاناتو په حدودو کې د مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي عالم په وینا دا فرهنګي مرکز به د میناتور نقاشی او خطاطی په برخه کې ځوانان روزي او د دوی آثار بننداري ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر فرنګي سلاکار اسد الله غزنفر په یونسکو کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د آثار او د ثبت په باره کې د ایران او ترکیه چی علمي اشتباه بولی. په دې ورستو کې ایران او ترکیه د هڅه پیل کړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ستر اثر مصنوی معنوی د ګډ فرهنګي میراث په توګه په یونسکو کې ثبت کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان ولسمشر مړی وایي چې په یونسکو کې د ایران او ترکیه د ګډ فرهنګي میراث په توګه د مصنوعي مانوي ثبتول د اندېښنې وړ خبره ده او په دې اړه به په کابل کې د یونسکو له استادو سره خبرې وکړي. د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې مولانا جلال الدین محمد بلخي او د هغه آثار په افغانستان پورې اړوند دي او حکومت به د ایران او ترکیه د دې عمل په وړاندې ودرېږي.
مولانا جلال الدین بلخي د افغانستان یو افتخار دی، د افغانستان بچی دی، په افغانستان کې دنیا ته راغلی دی، پلار یې په افغانستان کې ژوند کوي. خدای چې ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دی په ځان پورې مختص کړي، یعنې د آثار په ځان پورې مختص کړي. دا علمي اشتباه ده. د افغانستان حکومت دې برخه کې غواړي چې دا موضوع حل کړي.
مولانا جلال الدین محمد بلخي په 1604 هجری قمری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. پلار مولانا محمد بن حسین خطیبی مشهور په بهاودین د سلطان العلماء زوی د بلخ له مشرانو او عارفانو څخه و. سلطان العلماء په 1610 قمری کال کې د چنګیز خان د رغل پر مهال د وخت د واکمنو د مخالفتون لامل بلخ پرې خوت. لمړی حج بیا بغداد، مکه، شام او بل اخره قونیه ته ولاړ او تر مرګه همغلته پات شو. مولانا جلال الدین محمد بلخي د مصنوعي مانوي لیکل په 50 کلنۍ کې پایل کړل او هغه د دین اصول ونومول. دا کتاب د مولانا د عمر د زیاتې برخې لاس ته راوړنه ده. ایران اوس ویلی چې مولانا په قونیه کې ښخ شوی او په فارسی ژبه یې شاعري کړې ده، نو ځکه ایران او ترکیه دواړه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په برخه کې د مصنوعي مانوي د ثبتولو په شرطونو پوره دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پنځشنبې په ورځ په انقره کې د خپل ترکی سیال سره د لیدنې پر مهال په دې برخه کې معلومات غوښتي دي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په اړه به خبري خوده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر اړوندو مسولینو ته دنده سپارلې چې موضوع تعقیب کړي او د مولانا د زوکړې د ځای په توګه د افغانستان ملاحظه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي، وایي چې په کار د افغان حکومت جدي غبرګون وخی. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنی چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا لازمه ده چې په دې اړوند باندې باید غبرګون ولري او د مستندو اسنادو په وړاندې کولو سره یونسکو ته دا خپل درخواست او غوښتنه وړاندې کړي، تر څو پورې چې د افغانستان په دغه غټه او لوی مانوي شتمنۍ کې جفا او خیانت ونیسي.
افغان لیکوال نجیب الله منلی وایي چې مولانا یو نړیوال شخصیت دی او په وی ټاکلي جغرافي پورې نه محدودېږي، خو کچیر د هغه اثر د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبتېږي، دا د افغانستان حق دی.
د راتم کار کې کله چې یونسکو د مولانا په ویاړ باندې هغه کال د مولانا کال وبلل، هغه وخت مولانا بلخي وبلل شو، یعنی د افغانستان سره ارتباط مشخص شو.
افغان فرهنګیان ټینګار کوي چې د دې خبرې د سپیناوي لپاره چې مولانا د افغانستان دی نه د ایران او ترکیه، مستند اسناد او شواهد موجود دي. د دغه فرهنګیان له ډلې عبدالقادر قلاتوال چې د ولسی جرګې د فرهنګي کمیسیون غړیتوب هم لري، وایي چې ایران د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په فرهنګي میراثونو په څوزلي ناحقه داوي کړي دي. دی وایي ایران تر دې د مخه افغان سید جمال الدین هم خپل ګڼلو، او دای هم ویلي چې د حضرت علي مقبره هم په ایران کې ده، هغه داوي چې کله هم ریښتینې نشوي.
مینا مجله 15 کلن شوه، اوږده لارې کچ کړه او د لارې کړاونه یې په یوازې سر وزغمل. دا مجله چې ډېر مینوال لري، چلوونکي څه وایي؟ په همدې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري، پام ورته راړوم.
په ننګرهار کې د لیکوالو کور ټولنې چې پخوا یې د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم فعالیت کاوه، په دې ولایت کې د مینې خپرېدونکې مجلې 15 تلین منځغونډه جوړه کړې وه چې پکې په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر باسین بهیر وویل: مینه یوازینۍ مجله ده چې ډېر اوږد مزلې وهلی او لا هم د لوستونکو ذوق تان ساتلی.
نن ما غزړه ډوکی بیا را وسپړل او د جواب د مینی مجلې چې تاسو ټولی د دغه ستر خدمت شاهدان سي چې یو نسل د ځان سره را لوي او دا واقعیت دی. 15 کاله وشو، 15 کاله زاوی وخت یا 30 کاله نوم نن درې دېش کاله نیم، او دا غټه خبره ده په پښتنو کې چې موږ یو کار شروع کوو به سر ته ورسو.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون وویل: کله چې غږیزی، انځوریزی او انټرنیټي خپرونې راووتې، نو چاپي رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راوستې. نوموړي وویل چې زیاتره چاپي رسنۍ د انټرنیټي موادو پوره وړي دي، ولې د مینی مجلې ټول موضوعات خپل تولید دی.
دا به ډېر زیاته پوره وړي شي کتنیز رسنیو داسې مجلې موږ لرون. دا اوس بلفیل چې هغه په پسلو کې تقریبا 90% کې هغه د انټرنیټي رسنیو پوره وړي دي. اما شاید دا په انټرنیټ کې کتلي دي، بیا ګوره چې په مجله کې چاپ شي. خو اوس نیک عمل غدار څو ګڼې شي اوس موږ کتلي دي، البته په بشپړ ډول خو له اول مخه تر اخره پورې موږ نه دي کتلي. زمانې مصروفیتونه دي، سړی خرابوي، نو مگر پوره وړې برخه کمه ده. یعنی دا یو اسانه کار نه ده چې تنوي مطالب مخکې دینه شي، هر سړی فیسبوک ته لاسرسی لري، نیټ ته، او هغه ته ور نه کی او دی نشر کی، اول بیا دین وروسته لاړ شي هغه ته انټرنیټ ته.
په دې غونډه کې د هیواد نامتو انځورګر حمدالله ارباب د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله جواب ته د امن سفیر لقب ورکړ. د ویل په داسې بحراني حالات کې د عدم تشدد فلسفي مبارزې مخکې وړل اسانه کار نه دی، خو جواب د ډیرو سختیو په ګاللو سره دغه مبارزه تاند ساتلې.
زیات مننه، مبارک دی جواب، لا ډیر لوی کار شوی دی او د تاسو نه ډیر مننه. رښتیا هم ماته پر دا ډیر جالبه ده چې په دې تشدد او د دې جنگ جګړو په دې ماحول کې چې موږ خپل د دې جنگ پیداوار، عزت د جنگ پیداوار، په داسې ماحول کې داسې یو ژمن کس موږ لرو چې هغه 15 کاله مسلسل د مینې، د امن او د عدم تشدد خبره کوي. زما لپاره خو د امن یو سفیر په افغانستان کې، مبارکي درته وایم.
یو شمېر نورو لیکوالو د مینی مجلې د لاخوالي په موخه ځینې مشورې شریک کړي. لیکوال، شاعر او د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله جواب د لیکوالو کور ټولنې نه مننه وکړه چې د ته نوې سا ورکړه تر څو خپل ادبي فعالیتونه لا هم پراخه کړي. نوموړي وویل هغه نیمګړتیاوې چې تر اوسه یې ورته پام نه دی شوی، په راتلونکي کې به ورته پوره پام کوي.
زب نورم کارونه وکم از ډیر کار کوم او زه په خپل ملګرو باوریم چې زما ملاتړ بکی نو زه دغه مجله چې دا کمخ کی غیر منظم چاپیدله زه تاسو ته ډاډ درکوم چې پر راتلونکي کې به منظم ډول چاپ کی ستونزې مونږ لرو خو ان شاء الله مونږ خپل ستونزې حلو او مونږ د رسنیو په ډګر کې سیالي کوو مثبت سیالي کوو او مونږ میدان نه پرېږدو مونږ خپل اوس د مجلې لپاره ویب سایټ لرو هغه مجله چې زمونږ په لومړي پړاو کې ټکانی شوه په دویم پړاو کې مونږ چې بیا پیل کړ دویم پړاو نو دا مونږ ډیر مضبوط پیل کړ البته د ځینو استادانو مشرانو او همکارانو په ملاتړ باندې
په ننګرهار کې خبرېدونکي مینا مجله له تیرو 15 کالو را په دې خوا فعالیت کوي چې علمي سیاسي ټولنیزې ادبي او تفریحي برخې لري دغه مجله د ځینو تهدیدونو له امله د یوې لنډې مودې لپاره بنده شوې هم وه خو د مینهوالو ځانګړې مینې د مینې مجله بندېدو ته پرېنښوده
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري په افغانستان کې د علومو اکاډمي د ایتنوګرافي موزیم لتیرو دو کلونو رئیسی شاوخوا یو زر قلمه مختلف آثار په څلویښتو کوټو کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری لوښي وسلې جامې او ګاڼې دي دې موزیم ته ورغلی وم د موزیم د آثارو په باره کې د موزیم مشره اغلې توبا بوی راته غږېدلې ده نو که مو غوښتل چې د لباسونو ګاڼو وسلو او لوښو مختلف ډولونه وګورئ کله سر ورښکاره کړئ البته ملی موزیم هم داسې آثار په یو ستر تالار کې نندارې ته ایښي دي چې ډیری یې د نورستان د خلکو دي ځوان څېړونکي کولی سي هغه هم وګوري نورال عدیس پردیس راکوي
په افغانستان کې لومړنی موزیم له نن څخه 9 کاله د مخه په باغ بالا کې جوړ شوی وو خلکو به عجایب خانه بالا کتابونه د استقلال د جنگ وسلې او تورې پکې ساتل کېدي شپږ کاله وروسته عجایب خانه موزیم ارګ ته انتقال شو او شاه امان الله خان هغه په رسمي ډول پرانیست د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د موزیم آثار له ارګ اوسنۍ ودانۍ ته انتقال شول او 950 کاله مخکې چې د افغانستان موزیم له یونسکو سره ثبت شو د نړۍ د لرغونپوهانو پام د سیمې ته راووخت د ایټالیا فرانسې سی المان او روسی لرغونپوهان افغانستان ته راغلل او دلته یې کیندنې وکړې په کندهار ننګرهار بلخ هرات میمنه او بامیانو کې هم موزیمونه جوړ شول په هغو کلونو کې خورا ډیر آثار په دغه موزیمونو کې ساتل کېدل خو دا ارزښتمنه شتمني خوندي پاتې نه شوه او د جنگونو په کلونو کې نه جبیره کېدونکي زیانونه ور واوختل تالا ترغی او تورو لاسونو په تورو بازارونو کې لاس په لاس کړل چې نسبي ثبات او امن راغی د ژوند د نورو برخو په څیر موزیمونو ته هم توجه وشوه په تیرو سکلونو کې په ځینو ولایتونو کې پر زړو موزیمونو سربیره نوی هم جوړ شول په کابل کې هم دولتي او غیر دولتي ادارو ځینې لوی او واړه موزیمونه جوړ کړل چې په هغو کې یو هم د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم دی د علومو د اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم مشر اغلی توبه راته وایي چې دا موزیم کله جوړ شوی دی
موزیم اتنوګرافي و موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان
د علومو د اکادمی د اتنوگرافی تحقیقی موزیم په 1971 کال کې د علومو اکادمی د وړاندیز په اساس جوړ شوی موزیم په هغه مانی کې جوړ شوی چې د شاه بابو جان په نوم یادیږي دا مانی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دوه پوړ لري سلوخت کوټه دهلیزونه او یو ستر سالون لري آثار مو له تیرو دو کلونو راهیسې نندارې ته ایښي څېړونکي راځي او پر هغو تحقیق کوي
اغلی توبه وایي دوه کاله کېږي چې آثار مو نندارې ته ایښي موزیم ته مو آثار له مختلفو سیمو راوړي نوموړي راته وایي چې نندارې ته وړاندې شوي آثار څه دي
آثار که در موزیم اتنوگرافی ما به اصطلاح موجود است
کوم آثار چې د اتنوگرافی په دې موزیم کې ننداری ته وړاندې شوی یو شمیر مخ په قانوني شکل پیرل دي او یو شمیر لکه جامع او یادا سلوخي چې اوس هم مروج دي لمک سره مرسته شوی دي مخ دا آثار په سلویختو کوټو دهلیزونو او ستر سالون کې ننداری ته ایښی دي له هر آثار سره مو په پښتو او دری ژبو لنډ معلومات لیکل دي اتنوګرافي په اصل کې مخت تفاوتونه راخی د ولستون او د فرهنګونو د دودونو موږ د افغانستان په شمال کې وینو چې همدا اوس یو شمیر خلک د استوګنې لپاره له لرګیو یو ډول کوټې جوړوي چې دوی خیرګاه بولي. یو وینو چې لا هم ځینې خلک په کېږدۍ کې اوسي، ځینې لا هم په سمسو کې ژوند کوي. دا تفاوتونه سره پرتله کېږي. سیړونکي دلته راځي، ساحې ته ځي او په اصطلاح ګډ او میداني تحقیق او څېړنې کوي. موږ دلته تر یو زرو ډېر داسې آثار نندارې ته ایښي چې په هغو کې جامې، ګاڼې، لوښي، وسلې او داسې نور آثار شامل دي. مثلا موږ له ډبرو جوړ شوي لوښي لرو، د زیړو د لرګیو چې له مختلفو سیمو مراوړي او په مختلفو دورو پورې مربوطېږي.
لاغلی توبا به دا هم واورو چې کوم آثار ډېر لرغوني دي او د موزیم ډېری نندارچیانې څوک دي.
قدیمی ترین چیزی که در موزیم وجود داره؟
په موزیم که لرغونی آثار مو هغه وسلی دی چې په افغانستان کې جوړی شوی. یوه خیرگاه ده چې هغه هم پخوانی ده. لوښی او زیورات دی چې ډیر پخوانی دی. د موزیم د آثارو ډیر لیدونکي څېړونکي دي. دوی راځي او پر مختلفو موضوعاتو څېړنې کوي. همدارس د ښوونځي زده کوونکي دي چې د موزیم آثار ګوري.
ځوان شاعر نور احمد ایران د پکتیا اوسیدونکی دی. د شاعری سره مینه څنګه پیدا شوی، څنګه شاعری کوي او خپل مینې ته کوم بیتونه لیکلی دي؟ ځوابونه یې په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړی ده.
سلام علیکم، زه داود تپان یم او نن ورځ د پکتیا یو ځوان او تاند شاعر را سره په خپرونه کې حاضر شوی دی. د ته ښه راغلاست وایم او په سر کې ورته وایم اسې که په بشپړ ډول خپل ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درماری پی.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می نور احمد دی او تخلص می هم حیران دی. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په الحال په پکتیا کې ژوند کوم مرکز کې.
حیران صاحب، د خپل زده کړو په اړه راته ووایي.
تپان صاحب، زده کړې خو مې تر څوارلسم ټولګي پورې کړې دي. نیمالی زده کړې مې کړې دي، دولسم هم اخلاص کړی دی. عبدالحی لیسې نه فارغ شوی یم او بیا مې د نیمه علی زده کړو انسټیټیوټ خلاص کړی دی.
مخکې له دې د خپل شاعرۍ په اړه راته ووایي یا نورې خبرې وکړو. په پیل کې درنه یو غزل اورو، سو پورې اورېدونکي پوه سي ته څنګه غزل لیکې.
غزل ځینو اوریدونکو شاید مشاعرو کې هم اوریدلی وي، خو بیا هم غزل ورته وایم. زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، زه د خپل ورور قاتل د سر نه ومه، ځکه د دې ولس په شر نه ومه. مینه پرستم د کتاب او قلم، مینه پرستم د کتاب او قلم، د ټوپکونو او خنجر نه ومه. چې نه یې پښې نه یې لاسونه سره کړل، چې نه یې پښې نه یې لاسونه سره کړل، شاید د دې خلکو اختر نه ومه. چې مې د خپل وطن په زیان رسیده، په داسې جنگ کې به اکثر نه ومه. سولې په تا پسې رنځر و حیران، سولې په تا پسې رنځر و حیران، وایي له دغه خوند خبر نه ومه.
ډېر ښایسته حیران صاحب، ښایسته غزل و. دا راته ووایي چې شاعري ته دې څنګه مخه کړه؟
تپان صاحب، دومره به ووایم چې د ښوونځي په شپږم او اووم ټولګي کې به وم، چې په همدغه ټولګیو کې وم، چې دغه د سرلین چې موږ ورته وایو په ښوونځي کې، په دې کې به مې د اتم ټولګو یا د نم ټولګو د زده کوونکو دغه شعرونه اورېدل، مقالې به مې اورېدلې، ترانې به مې اورېدلې. نو خدای شته چې له همغه وخته مې ډېر شوق ورسره. ما هم همدغه ویل چې کاش چې داسې زه هم وایي چې خپل شعر مې لیکلی وای، دغه زده کوونکو ته مې ویلی وای، یا داسې نورې مشاعرې چې بچې وي چې هلته به د پکتیا په کچه باندې مشاعرې وي، هغو کې به چې شاعرانو شعرونه ویلي، نو زه به ډېر ورتلم هلته به چې کومو شاعرانو شعرونه ویلي. ما هم همدغه احساس کوي چې کاش زه هم اوس شاعر وای او ما هم شعر ویلی وای، لکه تاسو به شعرونه ویلي، یا به هم نورو شاعرانو د پکتیا دوی به شعرونه ویلي، او یا به هم چې په ټلویزیونونو کې یا به په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، په دغو کې به مې دغه د نورو ولایتونو مشاعرې اورېدلې، ورته ناست به وم. نو دغه به ډېر خوند راکوو. نو بالاخره هغه شول چې خدای په ما باندې هم دغه ولورول چې اوس زه شعر لیکم.
شعر خو لیکې؟ داسې په کورنۍ کې هم داسې څوک لرئ چې تر تا مخکې شاعري کړي؟
نه تپان صاحب لمانه مخ کې داسې څوک نشته چې دوی شاعري کړې وي یا شاعري کوله.
تا سره خو مخالفتونه نه وو د شعر په لیکلو؟
نه، یوازې پلار به مې راته ویل چې شاعري مه کوه، ځکه چې دا ستا د زده کړو وخت نیسي، شعر ته ته وخت لرې، وروسته بیا شعر ولیکې. خو نه چیرته کېدله، ځکه چې د شعر مینه وه، نو اخر دغه ځای ته ورسېدلو چې اوس کله وارې شعر لیکو.
یو غزل دی او وروسته نورې پوښتنې کوو.
ولې نه وای، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، ما خو تل کړې د هر څه ستاینه، د دې وطن او د دې غره ستاینه. هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، هغه مې هر ځای غیبتونه کوي، زه تل کومه د هغه ستاینه. د بد سړي ستاینه نه کومه، همیش مې کړې د ښه ستاینه. یاره له خولې څخه دې نه غورځوم، ما دې لیکلې د په زړه ستاینه. حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، حیرانه زړه کې په ما ښه لګېږي، ګله کومه به دې زه ستاینه.
ډېره مننه حیران صاحب. کوم ډول شعرونه ډېر لیکي؟ مینې ته ډېر لیکي، وطن ته یې لیکي، که نور دردونه؟
تپان صاحب، نو کیسه داسې ده چې کله هم چې د شعر الهام په چا باندې ولورېده یا ورته راغی، نو بیا وطن یا خپله مینه داسې نه غواړي. خو کوم څه چې ستا مغزو ته راغلل یا ستا ذهن ته راغلل، هغه ته به شاعري کوي یا به په همغه باندې شعر لیکي. وطن ته هم کوم، خپلې مینې ته هم شاعري کوم، خپل ولس ته هم کوم.
خپل مینه یعنی څوک؟
هغه چې زه کله وارې ځینې بیتونه ورته لیکم.
ډېره مننه. کوم بیت دې ورته لیکلی سی وای؟
ولې نه، بیتونه مې ورته لیکلي. ته خو باید خی وای، مرمه وړې مرمه زه، مزه چې ځې مرمه زه، ته چې خندا بل تکړې بس له همدې مرمه زه، ستا آواز د زړه ملهم وایه ټپې مرمه زه. داسې کوم بیتونه مې ورته لیکلي وو، خو اوس مې له ذهنه وتلي دي.
نو د جانان یاد د سړي له ذهنه وځي؟
کله وارې وځي، ځکه چې د وطن غم هم وي ورسره یا هم نور غمونه هم وي ورسره، نو کله وارې وځي.
بل غزل دی هم اورو؟
ولې نه. تپان صاحب، دغه درې بیتونه دي، لږ څه نوي دي، هغه به دوستانو سره شریک وایي. چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، چې مې د خپل ولس درمان نه شومه، بیا داسې وګڼه انسان نه شومه. چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، چې آن د خدای تر کوره رسی سړی، زه په همغه لار روان نه شومه. پروت ستا وجود کې نړېدلې دیوال، خبره دا وه چې ودان نه شومه.
ډېر ښایسته. کوم پیغام به لرې ځوانو شاعرانو ته؟
په اخر کې خو پیغام ټولو منزولو ته، ټولو شاعرانو رونو ته دا کوم چې که شاعري هم کوي یا نوره لیکوالي هم کوي، خو د لیکوالي تر څنګ باید آزاده مطالعه ډیره وکړي، ځکه چې له انسان سره، د انسان له لیکوالي سره، د انسان له نور ژوند سره ډیر څه مخته تللی شي ورسره یو انسان. نو هیله مې ترې دا ده چې باید مطالعه وکړي.
په وروستیو کې د یو غزل بل هم اورو.
یاره څو خوږې ټپې نن به راته کړې ټپې، تا چې راته وې ټپې ما به اورېدې ټپې. اختر نه قربان شمه، اختر نه قربان شمه، ولې نه کوي ټپې، ښکاری چې مینه ده بیا کړي زمزمې ټپې.
ډېر ښایسته، مننه. کور مو ودان سي، حاضر راغلی او مرکې ته ځانه ماده.
له تاسو نه مننه، ستاسو له راډیو مننه چې موږ ته وخت راکړ.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلای شئ.
و نو په پخوا زمانو کې یو سړی و چې نوم یې مجاب و. خپل ژوند څخه خوشاله نه و. هغه ښه کور او ښایسته کورنۍ درلوده، خو هغه بیا هم راضي نه و تر هغې چې ښځه یې ورته راغله.
هغه ولې تل خفه و؟
ډېره ښه پوښتنه. میرمنې به یې تل ورنه دا پوښتنه کوله.
مجابه، ته راته ووایه ولې داسې خفه یې؟
هلته حبیب ته وګوره، له نوې آس لوی کور او نوې جامې، ولې زه د هر څه نه لرم.
د هغه زوی هم ورته په منډه راغی.
پلاره، دا تشلی واخله، زم د ګاونډي کره لوبې کوم.
ستونزه څه ده؟ زموږ کور لوی نه دی.
د مجاب ګاونډی حبیب هم هغوی ته ورغی.
سلام مجابه. سلام سلمه، تاسو خوشحاله ښکارئ.
مانانا
سلام حبیبا.
زماز دی ولی ده دیر کلی ندهی؟
فکر می نو زده خپل کلی خرا بلی دو بخت و
مجابی علا خپل زیرغاخی خرا تا اشاره وکره.
استاسو خپلوان غواړي چې شپې د بریانی خوړلو ته راشي، نو زه تاسو سره مرسته وکم.
نه مننه، زه خپل نه وای د کبابو داشوخانه و.
مجاب د کباب په زنګ وهلو سیخانو ته کیا وکړه چې هغه هم د وزن له کبله کاږه شول.
خانو ښه ماښام ولرئ، د لیدو په هیله.
څه یو دروغ؟ ځکه چې ډېرې پیسې لري د یو شتمن سړي په څېر چلان کوي. زه شرمېږم ځکه چې پیسې نه لرم.
هغه څه چې مجاب فکر کاوه دا و چې نور له ده څخه څومره ښه دي. هغه دا فکر کاوه چې هغه خوشحاله کیدی شي کله چې شتمن شي. هغه به د شتمنتیا خوبونه لیدل. هغه په خوب کې د سرو زرو ماڼۍ ولیده.
واو څومره ښکلی.
او تر مخه یې یوه سپینه غټه مرغۍ ښکاره شوه.
وګوره ته خو لږ دننه ماڼۍ ته وګوره، ستا خزانه خو په کور کې ده. زما خزانه؟
مجاب په خوښۍ سره له خوبه را پاڅېده.
سلما پاڅېږه.
خدایا څه دي؟
خزانه په ماڼۍ کې ماده بادامه ده.
د څه په اړه خبرې کوې؟ هیڅ ماڼۍ دلته نشته، یوازې یوه ماڼۍ په کایرو کې ده.
کایرو؟
مجاب چې خوب یې ډېر خوشحاله کړی و، بل سهار د قاهرې په طرف روان شو. هغه له خپل خره سره په اونیو نیو مزل وکړ. کله چې ورسېد نو ورسره خواړه پاتې نه و. هغه د ښایسته کور دروازه وټکوله او یو بدرنګ سړی دروازې ته ځواب ورکړ.
او بکه کاغلی، کولی شې لږ خواړه راکوئ؟
هغه سړی ورته ډېر ښایسته او قیمتي ګلدانۍ ورکړه.
مهرباني وکړه، خوندور خواړه ځانته واخله. زرګوی راځي چې ځو.
هغه سړی مجاب یو خواته ټیل وهه او له نورو سړیانو سره چې پیسې، زیورات او هنري اثار یې ځان سره لرل په منډه شو. غله پر سړک لاندې منډې وهلې.
زرګوله دې ځای ځه روځه.
په لاره یوه ښځه ښکاره شوه.
مرسته وکړئ پولیس، مه تښتئ.
هغې مجاب ولید چې له ګلدانۍ سره هلته ولاړ و. په دې وخت کې پولیس هم په منډه راغلل.
ته څوک دلته څه کار کوې؟ یو مرغه وه او د دې خزانې په اړه راته وویل. وګوره،
پولیس مجاب ونیوه او زندان ته یې واچوه.
زه بې ګناه یم، تاسو ته وایم دلته موږک دی.
هو تاسو باید کور کې آرام وکړئ.
مجاب پوه شو چې په زندان کې ورسره بل څوک هم شته.
ته څوک یې؟
نه پوهېږم ته څوک یې.
زه مجاب یم، زه په ستونزه کې یم.
سلام، زه سمیر یم له مصر نه.
ما څه فکر کوو، زه باید دلته نه وای راغلی. دا سفر یوه تېروتنه وه.
هو زه هم همداسې، ما باید هغه کم عقل مرغه ته غوږ نه وای نیولی چې ویلې ورشه خزانه پیدا کړه.
یوه شیبه، یو مرغه تاسو سره خبرې وکړې؟
هو.
هغه اوږد او سپین مرغه و.
هو ته څنګه پوهېږې؟
هغه د ماڼۍ د خزانې په اړه خبرې وکړې.
هو
ما هم همداسې خوب لیدلی و.
خوب؟ او دا یو خوب و.
دا خوب بیخي سم دی. فریدا یوه خزانه شته، موږ باید له دې ځای ووځو.
څنګه؟
د سباناري وخت دی.
ساتونکي د هغوی کوټې ته یوه ډوډۍ واچوله.
یا هم ډوډۍ، یوازې همدا
که خوښ دې نه وي موږ کوټه ورکا.
اوهو دلته راشئ، دا وخوره.
مجاب ځان د زندان میلو ته ورسوه او ډوډۍ یې د ساتونکي د کمیس لاندې کلکه ونیوه. ناڅاپه موږکان ډوډۍ خواته لاړل. کله چې ساتونکي هڅه کوله له موږکانو څخه ځان وژغوري، موجب له هغه کلیانې واخیستې او د زندان دروازه یې پرانیسته. موجب او سمیر په چټکۍ وتښتېدل او ماڼۍ خواته لارۍ پیدا کړه.
دا هغه دی چې موږ خوب کې لیدلی و. زموږ خوب په رښتیا بدل شو. زموږ خوب په رښتیا شو.
موجب او سمیر دواړه نیغ مخامخ دروازې ته لاړل. ساتونکي خپله توره را وویسته، هغوی ناڅاپه وګرځېدل او لاړل. موجب او سمیر پوه شول چې ماڼۍ ته دننه کېدل دومره اسانه نه دي. هغوی شاته ګرځېدل او بیا یې برنډې ته زینه کېښود او پرې وختل.
دا کار نه کوي.
بدبختانه دروازه بنده وه او دوی زینه هم بیرته ځمکې ته غورځولې وه. نو اوس دوی په برنډه کې بند پاتې وو.
هو راځه له دې نه ګټه واخلو. اوس څه وکړو؟ لدینا به هم خراب شه.
دی وخت کې باران پیل شو او دوی لاند کړل. بل سبا کله چې دواړه ویښ شول، موجب په حیرانتیا سره کتل. یو چا کړکۍ خلاصه کړه. دوی هم په بیړې سره په خاپوړو دننه شول. هغوی پورته په زینه کې لاله هنده ګرځېدل او وروسته کټارې خواته راغلل او لاندې منزل کې د لویې فوارې ننداره کوله.
اوس موږ څه وکړو؟ نه پوهېږم. کاش کوم کس مو درلودلی چې لارښوونه کولی.
د هغوی تر شا دروازه خلاصه شوه او یو خدمتګار د باندې راووت. دروازې موجب او سمیر ووهل او دوی له کټارو په سرګونډو وغورځول. دوی دواړه لاندې فوارې ته وغورځېدل. هغوی ولاړ شول او له ځان څخه یو بس بېخلې.
دا ماڼۍ ډېره لویه ده. موږ څنګه پوه شو چې خزانه چیرته ساتي؟ نه پوهېږم. تر څو چې پیدا کړې مو نه وي باید وې لټوو.
هغوی پورته وکتل. یوه دروازه یې ولیده چې پرې لیکل شوي وو د خزانې کوټه. هغوی دروازې خواته منډه کړه او هغه یې خلاصه کړه. دوی حیران شول کله چې هماغه غلې بیا ولیدل کوم چې کور کې غلا کړی وو. غلو له ځانه سره د پیسو بوجې وړلې. د غلو مشر هغه ته یوه سکه واچوله.
مننه ملګریا، دا ماته پیسې دې هم ستا وی واخلا.
موجب او سمیر هم غلو پسې منډې وهلې. خو کله چې هغوی د ماڼۍ له مخامخ دروازې څخه ووتل، نیغ پولیسو ته ورغلل.
پولیس صاحب، ښه ده چې تاسې یئ. هغه دواړه غله دي.
تاسو هماغه یې چې موږک مو زما په جامو کې واچول. وینیسا
د پولیسو افسر موجب او سمیر ونیول، خو دوی کوښښ کاوه چې ځانونه خوشي
کړي.
کله چې پولیسان وګرځېدل، موجب او سمیر په بیړه هغوی ماڼۍ ته ټیل وهل او دروازه یې په یوه مجسمه کلکه بنده کړه او خپله وتښتېدل. موجب او سمیر له هغه ځای نه په تیزې منډې سره وتښتېدل او د نیفو دښتې ته را ورسېدل.
زه نور نشم کولی چې لاړ شم. زه باید آرام وکړم. زه ډېر وږی شوی یم. کوم څه د خوړلو لپاره لرې؟
اوس یې ګورم.
موجب له خپل جیب د خپل زوی کوم شی راوویست.
دا څه دي؟
دا تشلې ساده دي. زه څومره کم عقل وم. ولې دې بې ارزښته سفر ته لاړم؟ ولې
د خزانې د پیدا کولو لپاره؟ مرغه ویل چې خزانه په ماڼۍ کې ده.
اوس پوه شوم چې د څه په اړه یې خبرې کولې.
پوهېږې؟
هغه زما د کور په اړه خبرې کولې.
مجا پس ما کا پریوتا پخ پله تیر وتنه پوشو
زو بیا ها غو و نوینا
مجا پدی هم پوشو چې ته خوب ریختیا کول خکار دی خو هر انسان تبا کوي کله چې هغه پس ما کا پروت و یو زیر غاخه خره ده هغه مخفسټ دا یا لاوه د وجات خرچ د پری باور کولای شو یا لا هغه پیدا کړل او دواړه له دختې صحیح او سلامت و ویستل مجاب خپل درس واخیست او بیا هیڅ کله د خزانه د لټولو کوخه خونه کړ د هغه خپل کورنۍ د هغه خزانه و
یا الله مګ باور کیو
بیا مجاب دویم چانس په خپل ژوند او کورنۍ کې پیدا کړ هغه له خدایا ډیر زیات منندوی و
چې کولای شي تیز لاړ شي
هغه سره بیا نه غوړې پایلو کې
ښه ډیر ښه آیا مجاب ماڼۍ نه لري کنه
د هغه کور د هغه ماڼۍ ده د هغه کور د هغه ماڼۍ وه دا هم د یو زر یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
سینباد بیړۍ چلوونکی د بلې پیښې لپاره خپله بیړۍ چمتو کړه هغه د بیړۍ پر غولې په سوکې ناست و په داسې حال کې چې د هغه بیزو بیړۍ کنټرولوله سینباد یو ډیر ګواښونکی سفر پیل کړ کله چې هغه د بیړۍ په څنډه ودرېد یو ډیر ژور احساس یې درلود
دویم ځل نه
سینباد یو با تجربه او سند لرونکی سړی و د خدای په مرسته هغه له هیڅ ګواښ څخه نه ډارېده هغه یوه مهمه پریکړه ونیوله
زه یو کب غواړم د سفر په وخت کې تکړه اوسئ
د هغه لومړی ملګری دینا دا فکر خوښ نه و
وبخې ښاغلیا تاسو ډاډی چې هغه به بیړۍ وچلولی شي
هو هغه هېڅکله شکایت نه کوي
سینباد د بیزو خواته یو موټی ممپلی واچول او بیزو هم بیړۍ پرېښوده او ممپلیو پسې لاړه په دې وخت کې بیړۍ کږه شوه
د دې لپاره هغه ته دریا نورد نه وایي چې هغه په آرام حرکت نه کوي څه و زلزله
زلزله نشي کېدی مونږ خو په سمندر کې
یو هغه نو بیا د سمندر جپه وه
نه مونږ په ځمکه ولوېدو
نو څه وشول هرې خواته چې ګورم اوبه وینم
دینا مخالف لوري ته اشاره کوله سینباد چې مخ واړوه ګوري چې بیړۍ یوې ناپېژندلې جزیرې ته رسېدلې
هغې خواته ښاغلیا
باور نه کېدونکی دی موږ یوه نوې جزیره پیدا کړه هو خو ما ولې په نقشه کې ونه لیدله ډیر ښه کار دی وکړه پیتا زه تا ته د بیړۍ چلوونکي مقام درکوم وګورئ دا جزیره څومره ښکلې ده زما خو بیخي خوښه شوله هو
نږدې چېرته هغوی یو ویرونکی غږ واورید سینباد دینا ته مخ واړوه
ستاسو هم خوښه شوله ښه نو سمه ده ته لارښوونه ورته وکړه
دینا او بیزو هم ډېرې ویرېدلې وې
ښه زه کولی شم وګورم چې دا یوازینی کار دی چې زه یې باید وکړم
هغه دواړه یو خوا کړل هغوی لاندې شګو ته ښکته شول او سینباد هم ټوپ کړ او له هغوی سره یو ځای شو هغوی ساحل خوا ته کتل خو په دې نه پوهېدل چې دوی د څه شي د پښو پله په منځ کې ولاړ دي
ډیر عجیب ده د ژوند نه خپې ځکه نه لیدل کیږي
او وګوره په لری واټن کې هغه یو ویرونکې کلا ولیده چې په اغزو او بوټو باندې پوخل شوی و
او دا خو یو ډیر عجیب ځای دی راته چې سلام ورکړو کدا راځي چې وریکو
درې واړه د تپې لارې کلا ته وختل کله چې حالت ورسېدل هغه یې خانی ولیدې چې پرې لیکل شوی وو برید او تیرای مکوي
هی دلته وګورې دا خو یو څه کدا هو
اخ غلیا زه ډاډه نه یم چې زموږ را تک بدل ته خوي
ته کولای شي چې آرام وکې دانا
زمانوم دینا دې خغلیا
هرڅ چې وي وګورې سمندر خلاص دی راځي چې سلام ورکو
هاغوی دروازې خواته لاړه لو کلاته نه نوتل
سلام
د هاغوی تر شا دروازه په یو غرب بنده شو
موږ نیک مرغه یو مخکلي د چا دروازه بنده شي موږ دلته راورسېدو
او وګوره دینا د انسانانو د کوپړې یو ډلې ته اشاره وکړه چې ځینې داسې ښکارېدل چې د هاغوی په شان بیړې چلوونکي وو
او زما خدایا
سینباد د یو اسکلیت څخه کمر بند واخیست
د پخوانی چرم ته وګوره زله د سره خکرم او کنه
خاغلی اسکلیټونه
نه ډیر عادیدا
او 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 او
ته څه ویل غواړی پیتا
هغه په خپل مخ کې لوی میز ولید چې په هغه باندې د زیوراتو څخه ډکه کاسه خودل شوی و چې دا زیورات د لوبو ته په شان غټ وو
اته ما ستوټه وګوره
سینباد په میز و خدا په میز روان شو
پورته دی ډیر پورته دی
سنباد یا وشبا
سنباد د چا خبرې نه اورې دی هغه پورته وخت او د غټوال ماسوننداره کوله
خانو ته دلته کوم بل څه خلی وینې او کنه
ای اوس شته چې موږ نه رامه کوي خاغلیا
ټوکی کوي موږ نک مرغه او چې الماس مې پیدا کړل نو ته څه تناره مې کوي ها
د دوی خواته یو سترګی دی او درانه ګامونه اخیستل
راز شر دې ځای لاړ شو
یوا شیبا
ته لیونه یې ته نه ګورې چې هغه یو بلادا
هغه یو سترګ لري او غواړي چې موږ ډار کی نو ویرې ته هیڅ کوم اړتیا نشته
سینباد خپل یو سترګ پټکړه او یو سترګی دی ته لاس وخوځو
سلام ډېر ښکلې سترګ لري
یو سترګې دی خپل موټی په میز کې خود سینباد په هم دی وخت کې ټوب کړ
هغه بالا دلی د لپوړان دی ډیر اساسه ده
او وسو کو
زه یو پلان لرم موږ به ځانونه مړوا شو او بیا به هغه فکر وکړي چې موږ بنه شوی
او که هغه داسې فکر ونه کړي
نو وشي به صبر وکړه شاته لاړ شي
سینباد ځان د دې مخې ته واچو او داسې و خود چې ګواکې مردای
او 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 زمړ کېګم زمړ کېګم مرسته وکړئ لمه سره مرسته وکړئ خیر دې مرسته وکړئ زمړ کېګم
هغه ځان د مړو په شان و غورځو دیو سین بادو چت کړهو بیا وسټ
او خدایا شکر خلاص شو
مرسته وکي
هغه خپل خلا خلاص کړه تر سو سین باد وخوري خو دینا پر ټوب کړ
انا یوا شیبا وګوره
کله چې دیو ها خواته وکتل ویلې دل چې په زو د هغه یو الماس په لاس کې نیولای دیو له غوسه ډاک سین باد پس مکه وغورځو او به زو پس لاړ دینا هم په منډه منډه سین باد خواته لاړه
ته خو خی
نه وای پلان منډه کوي
غختل چې وتختی خود یو غټ میز نس کور کړ او غختل یې چې دوی ټول خپل خلې ته واچوي خود دوی پر ځای ده هغه خلاله زی وراتو ډکه شو او خلې نه خلاصې ده میز نس کور شو او دوی درې واړو منډکړه تر سو وتختی
نو سی وخت چې دوی هم پلان پلی کو
د څه شي پلان
ځان تسلیم او هله لارم چې بلامه ونه خوري
اسا از یو نو پلان لرم
ته خو کاپیتان خو زم دیانا
زمانوم دی نه دی
هرڅ شي وی کاپیتان زم وبخه غوړم چې ستا پلان واورم
ارته لرو چې لکه ټیم غونې ووسو
خدا موږ د سن بعد په ټیم کې یو
هغه یو بلادا هغه دومره نه پوهیږي امونگ لمخی آشتا ده هقه لورو ده ورزو بیا لحقه نلره که گو دست هقه ور خطا که گی
خدا که ده پلان کروانه کنه زنو نورتا مره اچو
دره وارو ده دیو سخه مخی آشتا لره منده و حاله دیو غختل چه دوی ونیسی خو نیشو که ولی سین بعد دو غطا الماسل زن سر آخستی وو دینا سه زیورات پس مکه و غرزول دیو پریو خواهی دو کلک پس مکه پریو
مونگ دلتا یو
سن بعد دو غطال ماسل زنسر اخیستی بو
رازه چیزو سن بادا
دا دیر درون دی راشل مسرم رستا وکا
رازه
هغه بیا بیرتا دلتا رازی زرکوا چی و تختو
وړو د سنج غورل لپاره منډي وهلی او دیو هم ور پسې وو
دا خو موږ پسې دی دا سیمونه خوشی کوي زر کوي منډه کوي منډه کوي منډه کوي
دیو خپل په خو چا تکړه چې دوی تری لاندې کړي خو هغه د په خو تر منځ منډې کړي او دیو خپل په خاطر بلې په خی لاندې کړه پله پنجاله درد کلکه نیولې وه او خپل توازن یې له لاسه ورکړ هغه په دیوال ولګېد او بیا پرې ولوېد درې واړه د دیوال له سوري څخه ووتل او په غرونو کې یې منډې وهل دیو د غره په لمن کې د هغو تر شا منډې وهلې کله چې هغوی ساحل ته ورسېدل ګوري چې دیو لا ورپسې منډې وهي
هغه نږدې و
هم دی وخت کې ګوري چې بو بو کې وړا سمسی والا بیړی خوځيږي
یو بیړی څنګه هغه راحت ده
زه په هیګم دا د هغه چا غوندې د چ خپل وصیت لیکي او یو ځای کې اگدي د دې لپاره چې هغه د نور شپاره فکر نه کوي
راځه چې زو
سن باد لومړی خپل غټ الماس بیړی ته واچول او بیا درې واړه په بیړی کې کېناستل او سن باد بیړی ته سمسی وهل پایل کړل سینباد څومره چې کولی شو چټکې سمسی وهله خو یوازې په کړیو کې حرکت کوه او بس
له دواړو نه کار واخله
منطقې سپارتي زه ورسره مینه لرم
غټ دیو هم د دوی تر شا په اوبو کې روان و
هغه زموږ شا پسې را روان دی موږ به خپل ځانونه مړه واچوو
هغه ماته راکړه
دی نادرانه زیورات له بیړۍ نه اوبو ته واچول او په همدې وخت کې ناڅاپه دیو هم زیوراتو پسې ټوپ کړ
موږ بریالي شو
هغه د الماسو په لورې ځي
موږ بریالي شو
هو خو تازه مال ما سیسته واچول
په دې وخت کې پیتا د هغه تر شا راغله او یو لوی الماسی را وویست
پیتا زه زمرد غواړم
هغوی د غرب لورې ته حرکت کوو تر څو خپله بله پیښه پیدا کړي دا د یو زورو یو شپو د کیسو بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
دا ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیری بې درد نه تیریږي
نهرو دک تیری بے دردن